پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له نوریاس نوری ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه ته نور مړي راوویستل. ترکیې د سعودي عربستان د هغې محکمې پرېکړه نیمګړې بللې چې د سعودي پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلي صالح چې نن د شهید اونۍ د پیل او د احمدشاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته خبرې کولې وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تېرې قرباني له پامه ونه غورځول شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. دغه راز د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمدشاه مسعود په یاد پر جوړ څلي د ګلانو د ګیډې له ایښودو وروسته خبرلانو ته وویل مرکچي پلاوی چمتو دی. ښاغلي عبدالله که څه هم دوحې ته د دوی پلاوی د سفر کره نېټه ونه ښوده، خو وویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه وویل د طالب بندیانو د خوشې کېدو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوي سره به خبرې پیل کړي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په درېیمه ورځ نن څلورمه لوبه د مس عینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. په چې د کابل بازانو وګټل او مس عینک ته د بیټنګ بلنه ورکړه. مس عینک په شلو کې اورونو کې 103 منډې وکړې او شپږ لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک شیبه مخکې د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
لوبه په چریان کې د کابل بازار هڅه کوي چې دغه هدف ته ځان ورسوي. تر اوسه 3 منډې کړي دي او 2 لوبغاړي لاسه ورکړي. 12 اور په چریان کې ده. د دې وروسته 2 لوبه چې ترسره کیږي هغه به د بوز ساتونکو او بند امیر خبرانو لوبه ترمنځ ترسره شي.
په پرونه یو دوه سیالیو کې د سپین غربازانو د امو نهنګانو ته او د بوز ساتونکو د کابل بازانو ته ماتې ورکړه، خو لومړۍ لوبه مس عینک د بند امیر له خمارانو وګټله. د شپږیزې د لیګ سکال اووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ 8 ورځې نور هم دوام وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه ته نور مړي راایستلې چې په دې سره په دې پیښه کې د ټولو مړو شو شمیر 1400 ته ورسېد. دا پیښه افغانستان پولې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوغورځېده. د شمال ختیځ لپاره د دولت د بیړنیو خدمتونو مشر خاطر احمد ویلي چې 8 مړي پرون راایستل شوي او 8 نور راوایستل شول، خو نور کان کیندونکي لا تر اوسه تر ډبرو لاندې بند پاتې دي. چارواکو دغه راز په دې پیښه کې د نهو تنو د ټپي کېدو خبره هم کړې ده. د سیمې اوسیدونکو له پخوا دا ویره ښودلې وه چې د مرمر ډبرو د کیندلو لپاره د چاودنو په نتیجه کې ښایي ډبرې راوښویږي. ترکیې د سعودي عربستان د هغې محکمې پرېکړه نیمګړې بللې چې د سعودي پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویاند فهریتین التون په یوه ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیې او نه هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې پر ځای کوي. د سعودي محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس درلودلو تورن وپیژندل. د سعودي عربستان ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړي وو، خو وروسته له هغې چې د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل، محکمې پر سزا بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي توګه نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د هیواد ولی عهد محمد بن سلمان منتقد و نوموړی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ورغلی و چې له هماغه ځایه ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر خپور شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. جوسف بوریل پرون وویل اروپایي ټولنه په بلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفانو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. او دیو بل خبر لمخه په پام کې ده د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا نن د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی ته وینا وکړي. له دې یوه ورځ مخکې د اپوزیسیون یو مخکخ او مخوره مشره د بلاروس په پلازمینه منسک کې انتري تمه شوه. تخانوفسکایا چې اوس مهال په لیتوانیا کې په تبعید کې اوسیږي، په بلاروس کې د اګست د 9 له انتخاباتو وروسته حالت په اړه په یو بحث کې ګډون کوي. او د هنګری لپاره د آزاد اروپا آزادی راډیو خبرونه چې د سړې جګړې لپاره تر رسیدو وروسته بندي شوی وي نن د سپتمبر پاتمه یو ځل بیا پیل شو. دا پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو له لګیدو وروسته وشوه. د آزاد اروپا آزادی راډیو سرپرست مشره ډیزیشن لروی دا راډیو ژمنه ده چې د هنګری ملي ګټو ته په پام سره به خبرونه کوي او هغه مسایل به خبروي چې د دې هیواد خلکو لپاره مهم دي. آزادی راډیو د هنګری د څانګې جوړېدل تیر کال منی اعلان کړل، ځکه وروسته څېړنې ښیي چې د هنګری حکومت تقریبا ټولې رسنۍ په یو ډول سره کنټرولوي او د رسنیو آزادۍ محدودې کړې دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب باید پوه شي چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلولو طالبان غواړي چې له شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني.
ټول شرایط پرس وو، نور که یوه ورځ او یو ساعت هم مذاکرات ځنډیږي یا نه وخته کیږي، دا به یوه جفایي، یوه بې انصافي به یې، ابدي وخت ضایع کېده به یې.
په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوي.
یوازې اندل نه دی، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشره چې په لیتوانیا کې په جلا وطني کې ژوند کوي نن د اروپایي شورا یوې غونډې ته وینا کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې د ازادي راډیو اونیز بحث خبریږي. لکه څنګه چې مخکې واوریدل، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلي صالح چې نن یې د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د 19 تلین په مناسبت جوړو سو مراسمو ته خبرې کولې، وویل چې افغانان غواړي په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تیر قربانۍ له پامه ونه غورځول سي. امید ظاهرمل په کابل کې دا موضوع تعقیب کړي. زاین مل صاحب، نوري څرګندونې څه وي د امرالله صالح او یا هم په غونډه کې د نورو برخوالو؟
خغلی صالح، د خپل خبرو پایل د تیر څخه پایل هم اخیستنې پایل کړ او اشاره وکړه د افغانستان د سولې بهیر ته. د ویل چې ټول افغانان غواړي چې په سوله کې سره ژوند وکړي. البته د سولې په برخه کې د ژوند کولو یو برخه دښمن یاد کړ، یعنی طالبانو ته اشاره وکړه چې په تیره کې د افغانانو سره یې هغه چې د په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه جنگ کړی دی، خو اوس دا جګړه باید په سوله واوړي، خو دا سوله باید د هغو قربانیانو په بیه تمام نشي او یا د هغو قربانیو په بیه تمام نشي چې تیر کې ورکړل شوي دي، چې بیا دغه قربانی کمرنګ نشي. دویل طالبان هم په دې باید پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانانو غوښتنه نه ده، د ټولو افغانانو غوښتنه ده، بلکې د یوې خاصې حلقې غوښتنه نه ده چې پر دوی باندې دغه خبره تحمل شوې واوسي. خغلی صالح طالبان ته په اشاره سره وویل چې طالبان باید دا خبره زړه ته کې باسي چې مذاکرات د دوی غوښتنو، ارزښتونو، خواهشاتو او هغه څه چې پر دوی د بهرنیانو لخوا تحمل کیږي دوی ته د تسلیمېدو په معنا نه دي.
دوی باید پوسوی چه جمهوریت ده سو کسانو نظام نده، ده دغه نظام ده جوراولو پا خاطر پا دغه خوره که پا سلور گود ده ده خوره که پا سلور دیش ولایتونو که خلق قربانی ور کردی، واسم قربانی ور کردی. طالب باید پوسی چه ده مذاکراتو معنا ده دوی ارزختونو تا او خواهشاتو تا تسلیمیدو نده.
د غونډې بل ویناوال د سولې عالی شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی و، د هم که څه هم نور مسائل یاد کړل خو عمده برخه د خبرو هم پر سوله باندې متمرکزه وه. وویل چې سوله د ټولو خلکو اړتیا ده او هیله ده چې پر وړاندې هیڅ خنډ جوړ نشي. خو ته دا یادونه هم وکړه که سوله راځي په دې معنی باید نه اوسي چې افغانان شاته وکړي،
باید صلح برقرار شوه و پیاده
شوه. دی وای باید سوله راشي، هیڅ خنډ باید د سولې پر وړاندې جوړ نشي. خو خویندو او ورونو، سوله د شاتک په معنی هم نه ده.
سال به گذشته برگشتنی نیست.
صالح صاحب، یو شمیر نور و ګډونوالو هم دې غونډې ته وینا درلودله، خو دا غونډه که څه هم د شهید اونۍ تر مراسمو او په ځانګړي ډول د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړه شوې وه، مګر د سولې د پروسې او تر خواهی له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل تر سیوري لاندې راغلې وه.
بله، زهیرمن صاحب، په کابل کې وخت نا وخت په دغسې ورځو کې ځینې وسلوال کسان راوځي په موټرو کې چې د ښار بېلابېلو برخو کې ګډوډي جوړوي. په دې برخه کې څه تدابیر سنجول سوي؟ د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتي ادارو څه تدابیر نیولي؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او که زه وایم درې واړو قواوو پرون خبرداری ورکړ چې هیڅوک نشي کولی د خلکو فزیکي او یا هم رواني امنیت اخلال کړي او یا هم ستونزې خلکو ته را جوړې کړي. خو د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې بیا هم بې نظمۍ لیدل شوې دي. که څه هم امنیتي ځواکونه له سهار راهیسې د ښار په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای دي او حتی په عادي تګ راتګ باندې هم په یو شمیر سیمو کې محدودیت لګول شوی دی، مګر لوی موټریز کاروانونه بیا هم د ښار یو شمیر برخو ته راوتلي دي او د یو شمیر سیمو کې هوایي ډزې هم اوریدل شوي. در حال کې چې کورنیو چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د بې نظمۍ مخه به ونیسي او د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم نن د خپلو خبرو یوه برخه همدې ته ځانګړې کړې وه. او دغه کسان چې په ښار کې بې نظمي کوي، ډزې کوي، حتی دوی وویل چې دا د دوی له ډلې نه دي او پر وړاندې به جدي مبارزه وشي.
په زمین کې د لوی جرګې د خیمې په تالار کې هم د مراسمو خبر ورکول سوی دی. کومو چارواکو هلته برخه اخیستې ده او د دوی مهمې څرګندونې څه شول سوي؟
بلې، هغه څرګندونې چې ما وړاندې درلودلې د دلوی جرګې د تالار نوی د خغلی صالح خبرې، د خغلی خلیلی خبرې، د خغلی ارغندیوال خبرې هم وې. تر خوا یې تمه ده په څو شیبو کې د حکومت د مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم وینا وکړي. دې غونډې ته د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود هم راغلی دی. بیا هم زیادونه کوم که څه هم دغه غونډه یا دغه مراسم د شهید اونۍ د پیل د مراسمو په مناسبت او د احمد شاه مسعود د 19 تلین مناسبت جوړ شي، خو ډیر بحث به کې بیا هم پر سولې په خبرو او له طالبانو سره پر مذاکراتو باندې راڅرخید.
ډیر مننه. د امید ظاهرمل په راپور کې مو ووردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. امرالله صالح دا خبره په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل لپاره هڅې ګړندې سوي دي. که څه هم د دغو خبرو د پیل لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو حکومت وایي دغه مذاکرې ممکن ژر پیل سي. د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د هڅو له زیاتېدو سره په افغانستان کې جګړه هم زیاته سوې ده. افغان ځواکونه او طالبان ادعا کوي چې د جګړې په میدانونو کې یوه او بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ملالۍ بشیر په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د جګړې زیاتوالی د سولې د پروسې مخې ته خنډونه جوړولی سي؟
د جګړو د بمبار او د وحشت او د دهشت د طریقې نه خو موږ نشو کولای چې دغه ستونزه حل کړو. نو که خبره د سولې وي نو باید زر تر زره د تاوتریخوالو له لاس واخیستل شي او نظامی عملیاتونه د سره ټول بند شي، تر څو چې موږ د خبرو لپاره دغه زمینه تقویه کړو او د خبرو اترو د لارې نه سولې ته ورسیږو.
په دې وروستیو کې پر طالبانو د افغان ځواکونو د عملیاتو خبرونه زیات سوي دي. طالبان هم مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. آیا دولتي عملیات د طالبانو د حملو مخه نیولای سي؟
طالبانو د یو اورپک ډلې په توګه تل کولای شي چې تاوتریخوالی منځته راوړي، ولسی وګړي او امنیتي ارګانونو ته او امنیتي افرادو ته مرګ ژوبله واړي. لیکن دیو هیڅ کله نشي کولای د دیو غونډې سازمانونه په ټول بل دغه سیمو کې چې فعالیت لري لکه په سودان کې یا مثلا په سومالیا کې یا بل مملکتونو کې هم دغه څومره چلی در شوې دي، دغه اورپک ډلې دا هیڅ کله نشي کولای چې مکمل کنټرول دی یو منطقه یا د یو ساحې لاس ته راوړي، ځکه بیا په افغانستان کې خاص طور کې وګورو دغه ته اوس هم نړیوال ټولنه هم د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ دی، او دیو هم د هوایی قدرت درلودل او هم د ځمکنۍ کوم امکانات چې دیو لري دیو د هغې په مقابل کې مقاومت نشي کولی، لیکن تاوتریخوالی منځته راوړی شي، تهاجمي حملې کولی شي او کسان د منځه وړلی شي لکه څنګه چې تر اوسه یې هم کړی دي. که یو مثلا ولسوالی ته وګورو او ولسوالی تعمیر ته وګورو، هغه کنټرول نو یوازې هغه د ولسوالی تعمیر خبره راځي، کیدای شي حکومت هغلته پکې یو څه کنټرول ولري چې هغلته کوم ځای کې چې دیو مثلا میشتي، لیکن ولسونه خپل هغه د ورځنۍ کارونه د خپل د طریقې نه مخکې وړي. افغانستان حکومتوالۍ د محلي په سطح کې تل یو ولسي سیستم ده چې خپله یعنی د کلیو د بانډو مشران ملکان یا په دغه کې ورته ملک وایي پښتنو سیمو کې ولس د خوانه ټاکل کیږي، خپله دیو خپل استازي ټاکي او هغه د حکومتوالۍ چارې هغه مخته بیایي. طالبانو لکه څنګه چې مونږ تاسو ټول ګورو دیو سره د دې چې کوششونه یې وکړل چې مثلا یو ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوړي یا ولسوالۍ ګانې، مګر هم د دې کوششونه تر اوسه پورې کامیاب شوي نه دي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې رئیس اورځلا اشرف نعمت وا تر دې مخکې مو په راپور کې ووردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي، که څه هم د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ځینو حکومتي چارواکو ډاډ ښوولی چې دغه مذاکرې ممکن ژر پیل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بندیانو له خوشی کېدو د سولې تر خبرو پورې 15 دقیقې د ازادي رادیو اونیز بحث په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کې
د اونۍ په بحث کې د بین الافغاني مذاکرو پر پیل، پرمختګونو او خندونو هم بحث سوی دی. دغه بحث د خبرونې په وروستیو درویشتو دقیقو کې اوریدلای سي. اوس یو بهرنی مسله راخلو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې په لیتوانیا کې په جلا وطني کې ژوند کوي نن د اروپایي شورا یوې غونډې ته وینا کوي. دا په بیلاروس کې د اگست 9 نیټې د ټاکنو او تر هغه وروسته وضعیت په اړه خبرې وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسیخانوسکایا په نن د اروپایي شورا د پارلمان غونډې ته وینا وکړي. تسیخانوسکایا یو ورځ وروسته تر دې دا وینا کوي چې د بیلاروس د اپوزیسیون د اغیزمنو مشرانو له ډلې یو تن ترای تم شو. تسیخانوسکایا اوس په لیتوانیا کې په جلا وطني کې ژوند کوي او دا به نننۍ غونډې ته د خپل هیواد د اګست 9 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي پارلمان رئیس ریک ډایمز به هم په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د پوروسیو کې په بیلاروس کې د یوه مشموله سیاسي ملي پروسې غوښتنه کړې ده. بیلاروس د اروپایي شورا غړیتوب نه لري، خو له 1990 کال را په دې خوا چې د میلمه په توګه د بیلاروس غړیتوب په اروپایي شورا کې ځنډول شوی دی. دغه شورا په دوامدار ډول د بیلاروس له چارواکو سره په ارتباط کې ده او ډیر کله د بیلاروس سیاستوالو ته په خپلو غونډو کې د ګډون بلنه ورکوي. د تیرې میاشتې په ټاکنو کې تسیخانوسکایا د بیلاروس په ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پسې دوهم ځای خپل کړ، خو اپوزیسیون وویل چې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي او تر دې وروسته پراخې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکو د لوکاشنکا د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کولو غوښتنه وکړه. لوکاشنکا چې له 26 کلونو راهیسې ولسمشر دی د اپوزیسیون خبره رد کړې ده او ویلي دي چې نه له دوی سره خبرو ته چمتو دی او نه هم بیا ټاکنې تر سره کوي. سیخانوسکایا په داسې وخت کې د اروپایي شورا غونډې ته وینا کوي چې بې خپلواکې سرچینې د عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې ماریا کالسنیکاوا چې د اپوزیسیون د شورا غړې ده د دوشنبې په ورځ په پلازمېنه مینس کې اختطاف شوه او د ناپیژندل شویو کسانو له لوري و موټر ته انتقال شوه. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی له دې پیښې خبر نه دي. بل لور ته نن د بیلاروس سرحدي ځواکونو وویل چې د اپوزیسیون درې تنه جګپوړي کسان اوکراین ته واوښتل. د خبر له مخې د اپوزیسیون د رئیس هیئت درې غړي د ماریا کالسنیکاوا په ګډون د سهار د 5 بجو خواته د هومیل په سیمه کې د اوکراین لور ته واوښتل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو خبرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پاته ده. بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلولو طالبانو غواړي چې له شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. دوی وایي چې له دې وروسته په هره پلمه د خبرو ځنډول له هیواد او خلکو سره جفا ده. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په پکتیا کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. احسان آریان او نورو تفصیل.
د سلا بنسټ او په پکتیا کې د اړیکو دفتر د ګردیز په تاریخي بالایسار کې د دې ولایت د قومي مشرانو ځوانانو او میرمنو سره د سولې او اوربند په تړاو یو غډه نسره بللې و چې د بین الافغاني مذاکرات او اوربند او د سولې په تړاو د سویل ختیځون په کچه د دوی نظرونه راټول کړي. د سلا بنسټ استازي جاوید وردګ ازادي رادیو ته وویل
په اووزونو کې دغه برنامه لرو دایمي اوربان او تلپات سوله پاکل باندې دوی نظرونه سره ټول کو بیا د موږ د افغانستان حکومت سره نړیوال ټولنې سره او هغه ملکونه چې د افغانستان د سوله پروسه کې داخل دي هغه سره شریک کو.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي رادیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره افغان حکومت ټول چاري بشپړې کړې او هر ډول شرطونه یې پوره کړې. خو په وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې د خپل منځي خبرو د پیل لپاره هیڅ بانه رمخ کې نه کړي. حاجی زهیر وریاخیل او حاجی حضرت محمد کوچی ازادي رادیو ته وویل
ټول شرایط پرس وو نور که یو ورځ وی یو سات هم مذاکرات ځندیږي یا نه وخت کیږي دا به یو جفای یو بی انصافی به یو دی وخت ځای کې دا به اما د طالبانو هیئت دوی یو څه ځند کې راغلی دا نه پیژو شي ولی
هغه څه منی چې کړی وي څه وایي چې کړی وي د دولت له خوا نه غټول ورته لسره شي تر اوسه پورې دې سولې کوم غږ نه معلومیږي. ورځ دې بل نه په افغانستان کې بحرانونه او وزن زیاتیږي. که چیرته د سولې خبرې پیل شي او د خلکو او ولسونو نظریات هم که واخلي په سلو کې 100% د سولې کېږي او افغانان سولې ته ډېر وږي دي او ډېر تږي دي.
په پکتیا کې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلې ده او د سولې خبرو له پیل وړاندې د اوربند په تړاو په داسې مهال غونډې او کنفرنسونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره د خپل پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راوست. خلا هم د افغان حکومت او د ډلې ترمنځ خپلمنځي خبرې نه دی پیل شوی. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
بلخوا په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوي دي. د حبیب رحمان تاثیر راپور د یو عیني شاهد په ژغ پیلېږي.
نعمت الله د غزنی ښار او د دیک ولسوالۍ پر لویه لاره د سړک غاړې ماین چاودنې کیسه کوله. نصیر احمد هم بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دای د غزنی په ملکی روغتون کې تقریبا د 8 کلنې تر لیده چپرکټ پر کونج د پایواز په توګه ناست دی. نصیر احمد وایي څه موده وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په ماین چاودنه کې د کورنۍ 5 غړو ته مرګ ژوبلا وښتېده.
هغوی ډاکتر ته روان و، زرنج یې پر ماین برابر شو، 4 واړه پکې ووژل شول، یوه کوچنۍ لور یې ټپي ده. په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ډېر زیات ماینونه خښ کړي. تاسو به اورئ چې هر وخت ولسي خلک ورباندې وژل کېږي. یوازې اندړ نه دي، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي. هغه بله ورځ د جغتو پر لاره هم د ماین په چاودنه کې ولسي خلک وژل شوي وو. هر وخت داسې پېښ کېږي.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د ماین چاودنې پېښې څو چنده زیاتې سوي او ډیری وخت یې مرګ ژوبله ولسي وګړو ته اوړي چې زیاته برخه یې ښځې او ماشومان وي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
د دولت وسلوال مخالفین خبر خپل ژوند باندې وپانه د کړي او ټول وخت د پلو لارو کې ماينونه ځای پر ځای کوي چې ورسته بیا زمو د ملکی وادوالو د شهادت سبب ګرځي او په دغو ماينونو کې زیاتره وخت ښځو او ماشومان پکې شهیدانیږي.
خو وسلوال طالبان بیا وایي دا پخوانی سرګلولي دي چې اوس پر خلکو چوي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد آزادی راډیو ته ویلي وو طالبان هم ماینه نژدي خو هڅه کوي چې پر ولسي خلکو نه بلکې پر امنیتي سرتیرو چاودنې وکړي. د ده په خبره طالبان ډیر وخت ریموټي ماینه نژدي. دا غزنی سیمه ایز چارواکي بیا وایي چې پخوانۍ سرګلولې پاکې سوي او اوس چې چاودنې کوي دا د طالبانو په لاس ښودل سوي ماینه نه دي. دا غزنی اندړ دی یک قرباغ جغتو زنه خان رشیدان او بند ګیلان واغز او ځین نورې هغه ولسوالۍ دي چې ډیری وخت د ماینونو د چاودنو او په هغې کې د مرګ ژوبلې خبرونه ورڅخه ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
آزاد یم د وردګ ولایت جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرضاتي دي، یعنې له مر څخه معیوب زیږېدلي. په ډېر تعصب سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرضاتي، یعنې له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرضاتي معیوبینو سره د کومک په هکله باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې. خو په ډېر تعصف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت وایي 80% خلک لوستي دي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
زهرا چې د نه اولادونو مور ده، په داسې حال کې چې خپله یې سواد نه لري خو هیله منده ده چې ټول اولادونه یې باسواده واوسي. نوموړی چې 80 کاله عمر لري د کابل په دشت برچي سیمه کې ژوند کوي. زهرا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د ژوند ناسمو حالاتو پرې نه ښوده چې درس ووایي. هغې په ډېرې ناهیلۍ سره وویل نشم کولی په درسونو کې خپلو اولادونو سره مرسته وکړم، خو هیله منده ده چې ټول اولادونه یې درس ووایي تر څو د دې غوندې بې سواده پاتې نه شي.
تلاش مینم اس که درس
بخونم. ما هسته داده چه اولادونه می درس ہوئی. یو زای تا ورسیگی. زا خپلا دخپلو اولادونه سرا پا درس کم رست نشم کولی. خو هر وقت خوانزی تزم. او خون کو تا وایم چه اولادونه تمی سم درس ورکلی.
د دې مور یوه 20 کلنه لور هم د یو لړ ستونزو له کبله له درس ویلو محرومه پاتې شوې، خو په دې وروستیو کې د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. حافظه نه غواړي د خپل مور په څیر بې سواده پاتې شي. نوموړی له 9 میاشتو را په دې خوا د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. اغلی حافظه ویله هغه وخته چې د سواد زده کړې مرکز ته ځي په ژوند او کورنۍ کې تغییرات راغلي.
له دې مخکې چې زه په کور کې وم، خویندو او ورونو مې چې کله درس ته تلل ما له دې حالته سخت رانځوړه. ما چې سواد نه درلود ژوند راته ډېر تریخ و، خو له کله چې د سواد زده کړې مرکز ته ځم هم لیکل کولی شم او هم لوستلی شم. شکر
ډیره خوشاله یم.
د پوهنې وزارت د ورستی شمیرو لمخې په ټول هیواد کې 80% خلک باسواده دي چې ډیره یې نارینه دي، چې د کشمیر په 2001 میلادي کال کې 80% و. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنې وزارت هدف په 2030 کال کې 80% د سواد د کچې لوړول دي. د یاد وزارت ویاند نوریه نزهت:
زموږ موخه دا ده چې تر 2030 میلادي کال د لیک لوست کچه د افغانستان په سطح 80% ته ورسیږي، چې د ښځو او د نارینه وو ترمنځ دا د سواد توپیر چې اوس ډېر دی، موږ غواړو چې 80% ته ورسیږي.
د اغلې نصحت په خبره له 2001 میلادي کال راهیسې شاوخوا 3,400,000 کسان چې میرمنې هم یوه برخه ده، د سواد زده کړو له ښوونیزو مرکزونو څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړي دي.
له دې سره 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د احمدشاه مسعود په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلانو د ګیډې له ایښودو وروسته خبر اعلان ته وکړې. د کرکټ د شپږیزی د لیګ په درېمه ورځ نن څلورمه لوبه د مس عینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. مس عینک په 3 اوورونو کې 133 منډې کړې او مقابل ټیم ته د 134 منډو هدف ټاکلی دی. ژغورونکو د پاکستان په مومند ایجنسی کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه 8 مړي راایستلی، چې په دې سره په دې پیښه کې د ټولو مړو شوو شمیر 1400 ته ورسید. دا پیښه افغانستان پولې ته نږدې په مومند ایجنسی کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کول چې لویه ډبره پرې راوغورځېده. ترکیه د سعودي عربستان د هغې محکمې پریکړه نیمګړې بللې چې د سعودي د پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له 10 تر 30 کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویان فهرالدین التون په یوه ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیه او هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پر ځای کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بوریل پرون وویل اروپایي ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقف شوي دي. او د هنګری لپاره د آزاد اروپا ازادي راډیو خبرونه چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته بندې شوې نن د سپتمبر په 8 یو ځل بیا پیل شو. دا پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو له لګیدو وروسته وشوه.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید. په ننګرهار کې د اول وار لپاره د خورما د بڼ حاصل د آزادې داوطلبۍ له مخې بازار ته وړاندې سو. د ننګرهار د کانال شرکت وایي چې د خورما بڼ یې سږکال شاوخوا 6 تنه حاصل ورکړی. سهرګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار د کانال شرکت چارواکي وایي د خورما بڼ یې سږکال شاوخوا 6 تنه حاصل ورکړی چې د آزادې بولۍ له لارې په 15,00,000 او 1,500 افغانۍ وپلورل شول. د کانال شرکت رئیس عبدالقهار حیدری نن یک شنبه رسنیو ته وویل چې د خورما په بڼ کې چې 2,500 بوټي لري د لومړي ځل لپاره شاوخوا 6 تنه حاصل لري او بازار ته وړاندې شو.
قانون مطابق آزاد د طلبۍ ته پریښودل شو. قیمت د خورما 15,00,000 افغانۍ باندې دا خرچ شوی دی.
ارسلان خان چې د ننګرهار اوسیدونکی او د خورما د دغه بڼ د سګنی حاصل پیرودونکی دی وایي چې د دې خورما د حاصل پیرودلو ته یې ځکه زړه ښه کړ چې نور سوداګر وطني حاصلاتو پیرودلو توهڅوي. د وایي غواړي چې د ننګرهار خورما نور ولایتونو او د هیوا ټولو بازارونو ته ورسوي او د خلکو پام ورته راوړوي.
دا ما د وطن د مینې په خاطر باندې، د وطن د شوق د زوق په خاطر باندې ما خسته ده چې د ګران مینوال لاش یو وی خوري وی چکی او دغه خورما په افغانستان کې ریواج شي.
په ننګرهار کې د خورما په بڼ کې دم غړي 15 تنه روزل شوی کسان کار کوي چې د دغه بڼ د روزنې او پالنې چاري پر مخ وړي. د دوی لړلې عبدالقیوم اطرافی وایي د تیر کال په پرتله د دغه بڼ حاصلاتو د زیاتوالي لامل د کارکونکو خروزنه، مسلکي توب او د زیاریستل دي. اطرافی زیاتوی دغه بڼ شپږ ډول خورماوي لري او په خبره چې له خپل نورو همکارانو سره شپه او ورځ یارګالي څو په خپل وخت درمل سره او بور کړی.
هغه عربي نړۍ یا پاکستان یا ایران چې په کوم وسایلو باندې کار کوي متاسفانه چې هغه مونږ نه لرو. مونږ د خپل فکر نه چې کوم شی دی ما د انګرانو کوڅه کې ناستیم د انګر سره ناستیم او هغه ته مې خودلې دی او انګر په ذریعه باندې ما د دې وسیله جوړه کړې. غوښتنه هم د دولت نه ده چې په دې برخه کې مونږ سره همکاري وکړي.
د مسؤلونو په باور په وخت وبور کول درمل پاشل مسلکی روزنه خ هوا او چاپیریال لرل او وخت په وخت بوټو ته سره ور کول د ننګرهار د خرما بڼ د حاصلاتو د ډیروالي لاملونه دي. دوی وایي ننګرهار یو کرنیز او د مناسب هوا درلودونکی ولایت ته چې کبنوالی ته پکې پاملرنه زیات شي له یوې خوا به په هیواد کې حاصلات او عایداتو کې زیاتوالی راشي او له بلې خوا به د بیروزګاری کچه ورسره راټیټه شي. دغه بڼ شاوخوا لس کال وړاندې د متحده عربي اماراتو په مالی مرسته د ننګرهار په هډې فارم کې په امتحاني ډول جوړ شوی و چې تیر کال نږدې دوه ټنه حاصل ورکړی و.
د ازادي راډیو اونیز بحث په یو راپور پسې اوریدلی سي. د خوست ښار دوکانداران د بیلابیلو اصناف استازي او سوداګر له شری بې نظمۍ شکایت کوي. وایي چې دې حالت ښاریان له ستونزو سره مخامخ کړي. دوی وایي چې دنګې ودانۍ د موټرو تمځایونه نه لري. د ښار په پارکونو او تشو ځایونو کې سلګونه غرفې شول سوي. لاسي ریړیو ښار په سر اخیستی او د ښار د پاکولو انتظام نیمګړی دی. خوست ښار چې شاوخوا شپېته کاله مخکې د لس زره خلکو لپاره نقشه سوی اوس هر ورځ ورته لدیر شو تر 500 گاڑی زیرازی. نجیب الله خیل تفصیلی راپور جوړ کړی.
د خوست ښار دکانداران او سوداګر په ښار کې د موټرونو او لاسي ریډو له بې ځایه ګڼه ګوڼې او په هر ځای کې لې خودل شوی غرفو یا ټپریو شکایت کوي او وایي چې د حالت خاري فرهنګ زیانمن کړي او خاریان هم لستونزو سره مخامخ کړي دي. د ښار د دکاندارانو د اتحادیې مشر جمال تنی آزادۍ راډیو ته وویل په ښار کې ورځ تر بلې لوړپوړي زیوادانۍ او مارکیټونه ډیریږي. خود ګاډو د درېدو لپاره تمځایونه نه لري او خپل ګاډي د دې تنګو سړکونو په یوه او بله څنډه کې دروي.
لومړی ستونزه دغه د چهار څوک بلند منزل جګوي لوند زیرزمینی تکوي باید د پارکینګ وي د موټر. دویمه یې ترانسپورت مدیر ته باید کلکه وظیفه وسپرل شي. ګرمو چې وکړه په سړکو کې باید د موټر اډې نه وي په مارکیټو کې باید د موټر اډې نه وي. دوی دریمه خبره دا چې ښار کې موږ څومره ګډۍ ورکو د ګډۍ ته ځي شرولي ورکوي. ښار د ګډۍ نه چې ډخکړه دی یو خپل ادارې ډخکړی دی هغه په اداره کې څوک دي شرولي دو ترافیک دي.
د خوست یو بل سوداګر محمد رحیم یاخیل وایي لاسي ریډو په ښار کې ډېره بینظمي جوړه کړي او د ښار په تشو ځایونو او پارکونو کې ټولې ټپرې یا غرفې جوړې شوې دي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین د دوکاندارانو او سوداګرو غوښتنې او اندېښنې پر ځای بولي. د خوست سرپرست ښاروال صدیق الله صدیق وویل د زیربنا سکتور تر تصویب وروسته به د لوړپوړیز ودانیو ټولې زیرزمینۍ تشي او هغه به د ګاډو په تمځایونو بدلې کړي.
موږ اوس غوړو چې هغه ټپرای چې په پیاده روي کې یا په داخل د ښار کې ګدای دي یا پیاده روي نه دي نو هغه ته خطای چې په تیر کې شوې دي یا موقت وخت پر شروالۍ په چانه سي لارحمي کړې دي یا چا سره تفاهم لري مخکې لوټ شوې دي هغه به موږ ټولې قانون چوکاټ خپل لایحه په موقت تطبیق په اساس مخکې څو اشعار بو یو پوکو بنظم او خپل شهر باید ولرو.
بلخوا خوست والی محمد صدیق پتمن وایي چې د پخپل هم د ټولنیزو کارکونکو له ډلې دی. په دې خفه کېږي چې د یو چا د لاسه کار رانیسي خو دوی اړ دي اصلاحات راولي او یو پاک ښار لپاره لازم اقدامات وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
کاری چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبري پیلیدونکې دي خو لا هم د خبرو د پایل کرنې ته مشخص نه ده. دا اجنډا په اړه هم بیلابیل موضوعات مطرح کیږي خو د ملي روغې جوړې علي شورا اوربند خبرو یو له مهمو بحثونو یاد کړل خو اساسي بحث د لومړنیو خبرو د پایل لپاره د باور فضا شته. پر همدې او نور موضوعاتو لخپلو ملمنو سیاسي فعال خغلی شاهزاده مسعود او سیاسي فعال خغلی غفور احمد جاوید صاحب سره خبرې اترې کوو. د خبرونی پروګدو کې بحث وکړو چې د ملي روغې جوړ علي شوراویان فریدون خزون هم را سره د ټلیفون پر کړه خوصل شي. خغلی مسعود، زه غواړم د پایل پښتنه لتا سي ولرم، آیا د خبرو پایل تاریخ اندیښتیا هم نږدې شوې یست؟
مو بل زم دغه سره لکه څنګه چې تاسو خبر استه هغه پارت زندانیان چې د افغانستان د حکومت سره د خوش شول دا شی به ډېر زر تکمیل شي، او زه امیدواره چې موږ د راتلونکي هفتې په اوایلو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان اوسېږو چې دا د سولې او بین الافغاني مذاکرات راډیر یو لوی مثبت
اقدامي صحیح. او هغه اندیښنې چې وړاندې وي د بندیانو تبادلې په برخه کې او د خوای یو شمیر اختلافات چې ویل کېږي د دواړو لور یو نه لا پر ځای دي، فکر کوي چې پای ته رسیدلې دي؟
دغه سخکاري لکه څنګه چې دی او تعداد بندیان خوش شول، لوی خان د بین الافغاني مذاکرات په مخ کې دغه د بندیانو د خوش کېدو مسله وه. زه امید کوم چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي. مشکلات دی، لیکن دا مشکلات کې ډېر شي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې مخامخ دواړه لوري خپل مشکلات سره وي، او په عین زمان کې دا د اعتماد سازۍ فضا نور هم پسې اضافه شي.
صحیح جاوید صاحب، تاسو هم خراغلی بحث ته آیا تاسو هم فکر کوئ چې ټول خندونه لري شوي د خبرو د پایل پر مخ کې؟
یو مسله ډیره مهمه ده چې د دغه سی ویلوي جګړې او د دغه سی بحران خاتمه لپاره طبيعي خبره ده چې د خبرو د شروع نه مخ کې یا دا چې خندونه بوي دغه مسائل بوي ترڅو خپل لوري وکول شي چې د لا ډیر امتیاز اخیستلو لپاره مثلا چانی ووهي. ولې څه چې د افغانستان د حکومت مربوطو طبيعي خبره ده چې هغوی په دې برخه کې ډیر قوي اقدامات وکړه. تاسو ولیدل تر 5000 نه زیات بندیانو خوشي کول، د هغې نه وروسته د نورو زندانیانو خوشي کول. ولې د وسلوالو طالبانو له لوري متاسفانه هیڅ نرمښت ونه ښودل شو، تاوتریخوالی زیات شو. مثلا د هغوی هغه بریدونه چې وه هغه زیات شول، او هغه څه چې باید هغوی ترسره کړي هغوی ترسره نه کړل. ولی اوس هم هیله مندی شته، افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کې. ولې په ټوله کې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه پورې افغان ملت او زه وایم حکومت هم نه ملت ډېره قرباني ورکړه. تاسو وګورئ د امریکا او طالبانو ترمنځ د پدغه شوی تړون کې امریکایانو دا ګټه وکړه چې هغه به مثلا دغه و کې ترامپ خپل انتخاباتي کمپاین مخته یوسي، طالبانو زندانان خوش کړل، ولی افغان ملت هیڅ نه وکړه په دې کې ونه کړل.
ولی د افغانستان حکومت د افغان ملت لپاره دا ګټه رانه وړه چې دوه نور اړخون پکې ګټه واخیستل، افغانستان الله هم د قرباني په توګه پکې مطرح دی.
ګوره افغان حکومت چې وو، افغان حکومت تاسو ګوره هر کله چې متاسفانه افغان حکومت دغه دریز نیول خپل په کور دننه سیاسون تاسو ولیدل، چا ماسکاو ته منډي والی په خپل سر، چا اسلام آباد ته منډي والی. تاسو ولیدل د سولې د مصالحي شورا د دغه لپاره هم دا وز یو شمیر سیاسونو غبرګونونه تاسو ګورئ. متاسفانه افغان حکومت په کور دننه دغه د شخصي یو شمیر شخصي وقضایي سیاسونو سره مخ دی چې د هغوی مخ یو څه ویواز ده چې څنګه وکولای شي بحران لا وغځوي او په بحران کې دوی ګټه وکړي. تاسو د یو شمېر سیاسيونو هم دا خبرګونونه وګورئ، یعنی کسړه وي د دې خبرګونونه یوازې ویواز په دې متمرکز دي چې دوی په دغه پروسه کې شتون ولري، دا پروسه بریالي ده که دوی شتون ونه لري دا پروسه ناکامه ده. تاوتریخوالی چې په کومه کچه تیر شوی وي یا نور مسله هغه اوس هم هیله مندیز داشته ده چې بین الافغانی مذاکرات پیل شو. په بین الافغانی مذاکرات کې د غنور مسایل چي دا و
دي. رمانه جاوید صاحب انشاء الله بیا راګرزم. محسوس هم په پښتو کې یو متل لروي چې کور کده سړی جوړ نه نو د بیرون نه بیا څنګه شي کولای چې بیرون نه ګټه راوړي. اول سړی وي خپل کور جوړي. پروسو کې د شورا د تشکیل په اړه باندې هم یو شمیر هغه نظریات تاسو واوریدل او مطرح هم شول. اوس که چیرته په کور دننه د حال وی، آیا دا یو تر ټولو ستر خند نشي کېدلای چې کېدای شي د سولې خبري ازندنې کې یا هغه ډول چې زموږ پکې یا د افغانستان پکې ګټه ده هغه سم وکونه شو کولای؟
ته یو فن کوم بین الافغاني مذاکرات ته ډیر خوشبینه یو چې یو همر ته یو نیک اقدام ویل د بل خانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده. کور دننه باید موږ دغه یو ملي اجماع ولرو چې اوس خوشبختانه هغه د د دوړو ډاکټر صاحبانو په توافق باندې د مصالحې عالی شورا باندې توافق شوی او زه امید کوم چې د مصالحې عالی شورا مشر جناب ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب اشرف غنی په دغه لاره کې ژر تر ژره داسې یو کار وکړي چې یو پراخه سلام مشوره د ټولو سیاسي اعضابو مشرانو سره وکړي. او چون دا پروسه ملي پروسه ده، د افغانستان د مختلفو اقشارو مختلف طبقو کسان باید بوده که مسئله شورا که بس پاسی تو بولدی از امید که اومد چه دی بین افغانی مذاکرات سر جخت دلتا دی کرده ننه موک دا غصی یو ملی اجماع ولرو او دی چی پی یوه خلا او یوه جبه او پی یوه واحد موقف هم دی مخالف لوری سر هم دی نروال سر خبری و
مسعود صاحب تاسی اوس هم خغلی کرزی تا یو لنگدی کسانو یاستی سر که نی پر سیاسی مسائلو بانده سر خبری آتری کوی او نظریات تبادله کوی دا افغانستان حکومت تلوائی چی دا حری برخی که پی زنگر دی رول دا سولی پی برخی که لسیاسی نو سر هم خبری کردی دی مخکنه و لسمشر خیی چی دی سر هم خبری کردی دی گندونو سر هم خبری کردی دی آیا لخغلی کرزی سر دا ملی تشکیل دا شورای علی دا ملی روغی جوڑی دا علی شورا تشکیل پا بانده مشوره شوی وکنه
خاطر کوم ځای پورې چې دغه تشکیل خبره و دا خو بیا و حکومتي تشکیل و او پخوانی ولسمشر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په دغه شپږ کاله کې چې دا متقاعد رئیس جمهور په توګه باندې ناسته د صلح بین افغاني مذاکراتو د افغانانو د یووالي د اتحاد لپاره پخوا هم کوښښونه کړي اوس به کې په آینده کې ویم کې او ښه بېلګه خو دا ده چې دغه دواړه ډاکټر صاحبانو په منځ کې د یو ډېر ښه مثبت رول ولوباوه من از یو افغان سنگیری مشر نور هغه نه غواړي چې دغه ملي پروسه په دغسې یو دولتي چوکاټ کې ځان راولي چې هغه خپل فعالیتونه محدود تر یو چوکاټه پورې
کړي. اوس که د شورا محسوس ډېره بخنه غواړم دلته که د شورا ترکیب ته وګورو نو د حکومت پکې ډېر محدود کسان دي، یوازې څلور پنځه نفره پکې حکومتیان مونږ یادولی شو، ځکه د مجلسین ته چې مونږ یاد د ملي شورا بحث چې کله رامنځته کېږي نو هغه بیا د حکومت د یو جدا قاعدې په توګه د خلکو ته د رایو پر اساس باندې راغلي، حکومت ته منسوب اړخ یې مونږ نشو راغستلی، په دولتي چوکاټ کې درسته ده. فکر نه کوئ چې تر ډېره پورې دغه کسان غیر حکومتي کسان دي؟ او بل بحث پکې دا دی چې کله ته دواړو ډاکټر صاحبانو ترمنځ روغه جوړه کېږي خو ښاغلی کرزی د ولسمشر هغه دعوت چې ورکوي ردی اما د ښاغلي عبدالله غږ ته لبیک کوي، اختلاف ټکی په څه شي کې کېدی شي؟
خو تاسو فکر وکړئ چې دغه د مسالې علي شورا د یو فرمان په ترڅ کې اعلان شو نور په سبا باندې ډاکټر صاحب عبدالله سلام علیکم خو یعنی دینه معلومیږي چې نه د ډاکټر صاحب عبدالله سره مشوره شوې نه بیرون د نور سیاسي اعضابو سره، لکه تاسو چې اسلام الدین خان رباني موقف اورئ چې زه چنه خبرم نوم زه تاسو وایم چې مخکې له دې نه چې دا فرمان مرجع ده باید د ټول مشرانو سره ناست وای او جزئیات خبره کړی او د هغوی ملاحظات هم په نظر کې نیولي وای. باید دغه نه که دا کار په مشورې نه وروسته شوی وای نتیجه به ډېره ښه وه. زه اوس هم امیدواره یم چې وخت د وخت لامه مده تېر بین افغاني مسلحات د طالبانو سره په ډېر نږدې ورځو کې به شروع شي. دا کار هم د دوی داخلي مسؤلیت ده چې ټول مشران سره یو ځای کښېني یو داسې پیاوړي د مسالې عالي شورا جوړه کړي چې د افغانستان د هرې برخې یعنی د هرې برخې کې هغه ځوان دي که هغه دیني علمان دي هغه قومي مشران دي هغه که د تنظیمونو مشران دي دا ټول په کې او ډېر دولتي غني ډېر دولتي کسان نه دي یعنی ملت ټول باید اعتماد کې واخلي.
مننه جاوید صاحب تیر البته دغه د مسعود صاحب خبرو ته په کتو باندې حداقل کومې ستونزې شاید د خبرو پیل وزنډي او یام که خبرې پیلېږي پرمختګ په داسې ډول باندې ونشي چې د افغانانو هیله ده او له کبله یې جګړه ودرېږي او تاوتریخوالی راکم شي.
څو مسایل ډېر مهم دي. اول لومړی برخه دا ده چې د حکومت له خوا نه ټولې هغه پروسې تای شي کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې خنډ وي هغه تر سره شولې. اوس مسله د طالبانو لپاره ده. اوس طالبان آیا دغه تاریخ کې خپل نوم په سمو کرخو لیکلی شي او که نه همدغه سې تور نوم پرېږدي؟ ځکه طالبانو ته د زندانیان خوش شول، دغه زندانیان چې دوی خویدل هغه خوش شول، متاسفانه تاوتریخوالی کم نه کې. د هغې سره هم افغان حکومت چې و دفاعي حالت خپلو ځواکونو ته وي چې تاسو دفاعي حالت و غوره کوي، منفي تبلیغات چې کوم یې وه د هغې مخه ونیول شوه. نو اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره اوس خو یو بله مسله ډېره روښانه شوه، هغه دا چې د طالب جګړه نوره چې ده هغه د عقیدوي جګړه هم نه ده،
ځکه هغه د امریکایي ټانګ لپاره پیره کوي، ولې په افغان عسکر ټیسټ کوي؟ زه فکر کوم د نړیوالو وتلو مسله وای وه، د زندانیانو مسله وه، دا هر څه ترسره شو. کله چې دا ترسره شو نو طالبان باید بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او هر څومره زر چې کیږي نور دې جګړې ته د پای ټکی
کیږي. یو بحث ټکرونو هغه د بهرانیانو اغیزم یادیږي جاوید صاحب، د پر دواړو لوریو باندې، هم د افغانستان په حکومت باندې او هم په طالبانو باندې، څومره جوت دي دا غیزونه تر دې چې پرې نه خودل شي، هغه ډول چې غوښتنه ده د خلکو یا د سولې په برخه کې هغه کارونه وشي؟
ګوره، د افغانستان حکومت هیڅ نه فشار ته ځان دغه نه کې، تاسې اوس وګورئ د زندانیانو د خوشګدو مسله وه، د سولې طرحه وه په 2014 کال کې رئیس جمهور رامنځته کړه، تاسو ولیدل د اوربند مسله وه، رئیس جمهور اعلان کړه، دا ټول هغه څه وو چې رئیس جمهور وکړل. یعنی کدلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به زندانیان نه خوشی کول، کدلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به مثلا خپل ځواکونو ته امر نه کوي چې تاسو دفاعي حالات غوره کړئ. دا موضوع حل ده. یوازنی مهم بحث چې دی هغه دا دی چې طالبان بلته چې تاسو ګورئ د طالبانو د سیاسي او همدارنګه د جګړې په ټکر کې چې کوم قومندانان دي، دلته ښکاره توپیر لیدل کېدلی شي. ځکه همدا اوس یو شمېر طالب جنګیالي چې دي هغه داعش لیکو ته اوړي، د داعش لیکو ته جذبېږي. نو دا مسله چې دا ډېره مهمه او ډېره روښانه ده چې طالبان باید د پاکستان له اثارت نه ځان خلاص کړي. هلته کورنۍ دي، تاسو ولیدل چې مثلا پاکستان وخت نا وخت د خپلو دغه لپاره امتیازات لپاره کومه لوبه لوبي، په وروستیو کې د قطر او سعودي ټکر هغه هم د طالبانو په سر شوی دی، ځکه سعودي غوښتل او امارات چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي، پاکستان په دې کې ونه توانېدلو. په پاکستان چې کومې مرستې په وروستیو کې سعودي بندې کړي، د هغې بل هیڅ لامل نشته دی. یوازنی لامل یې دا دی چې پاکستان ولې قطر سره نږدې شو، ولې د طالبانو دفتر د قطر نه انتقال نه شولو، دغه مسایل د دې لامل شول تر څو مثلا د پاکستان او د سعودي ټکر راشي. نو اوس مهم بحث دا چې طالبان باید امریکایانو ته واضح ووایي چې زمونږ کورنۍ باید له پاکستان نه ووزي، زمونږ هغه کوم مسایل چې دي هغه د پاکستان سره تصفیه شي، او طالب باید خپل هم نور دا اعلان وکړي که دا واقعا خود مختاري. تر څو چې دا مسایل نه حل شي، زه فکر نه کوم چې طالبان به بیا هم د پاکستان په اشاره باندې وخت نا وخت په دغه مسایلو کې
طالبان تر ډیره پوری فکر کوي چې د اجنډا لمړنۍ بحث به په افغانستان کې د نظام په اړه باندې وځي، خو د افغانستان حکومت دلته اوربند او تاوتریخوالي کمیدل په ځانګړي ډول باندې اوربند خپل د بحثونو لومړیتوبونه باندې کړي. یو شمېر نور مسایل هم شته چې د پردې تر شا ویل کیږي. دا ډول ټکر څه ډول حد اقلا د بحث هغه هغه جوارو ته پی سړی ورکی وزي یا دواړه لوري پی ورکی وزي، چې د نظام مسأله او هم دا ډول د اوربن مسأله، ځکه ډیر زیات سره تفاوت مسأله ده. یو مکمل یو جدا اړخ دی، بل جدا اړخ دی، او څه ډول شي چې حد اقلا د دې دواړو موضوعاتو نه وړاندې داسې یو مسأله رامخته شي او کار پی وشي چې لمخې په افغانستان کې جګړه پایل کم شي او باور فضا را جوړ شي او مخکې خبرې لاړ شي.
دومره مسله د افغانستان د خلکو لپاره، نه یوازې د حکومت لپاره، مهمه حیاتي مسله چې دا هغه د اوربان مسله ده یا د تاوتریخوالي د کچه صفر ته راټیټول دي، دا د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده، ځکه افغانان ورته وژل کېږي. نو زه امید کوم چې هغه مسایل چې هغه ډېر لوړ مسایل دي، یا د نظام خبره ده، یا د بل څلته یو عظیم ملت په افغانستان کې پروت ده، څلور کاله قرباني ورکړې ده، ځکه د نظام په بدلون باندې خبره کېږي که په هر څه کې باید خلکو اراده په هغه کې تمثیل شي. زه فکر کوم چې هغه په آینده کې که چېرې موږ روغې جوړې ته رسېږو، اعتمادسازي پیدا کېږي، هغه بیا د افغانستان د لویې جرګې مسله ده چې لویه جرګه به راغوښتل کېږي چې دوی جمهوریت غواړي، څه غواړي، هغه ده
صحیح. یو بحث دغلته دی چې کوم ترکیب د دې خوا د پلاوی په اړه باندې ځي، هغه دننه د اختلافات په اړه باندې ځینې مسایل ویل کېږي، ځکه اوس که وګورئ ښاغلی ګلبدین حکمتیار وایي چې زه تشکیل کې د شورا غړیتوب هم نه منم، او غیرت بهیر چې د حزب اسلامي سره تړاو لري او د دې پلاوی غړی دی، هغه هم دغسې خبرونه شته ده چې هغه پکې ګډون نه کوي. یعنی پلاوی چې له دې ځینې هم ځي، هغه که د کرکټ په اسلام باندې زه وایم یو ویکټ هغه دی نشته دی، آوټ شوی ده. که دغه ډول اختلاف وو سی هغه کومه موخه چې د ملت د ورته رسیدای شو
زه فکر کوم چې په شرایطو کې د افغانستان حالات ته په کتو سره دغه پلاوی چې ټاکل شوی دا افغانان دي دوی د لاړ شي خپل مذاکرات وکړي. دا داسې مسله نه ده چې په یو ناسته کې ټول مسایل حل شي، یا د دوی هم صلاحیت د دوی ولري چې پرېکړې وکړي، هم باصلاحیته یا د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. په شرایطو کې دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده په افغانستان کې د مشرتوب کې ده، لاړ شي خپل مذاکرات وکړي کېدنی. او زه امید کوم چې هیڅوک باید مخالفت ونه کړي، ځکه چې موږ په ابتدایي مرحله کې یو. او زه امید ټولو عذابونه دلارم چې په داسې شرایطو کې باید پلی مخالفت ونه
کړي. ډیره مننه جاوید صاحب. هغه میکانیزم چې دلته د افغانستان د حکومت لخوا نه د خبرو د مدیریت لپاره جوړ شوی، هغه مسایلو ته چې دلته موږ یې لرو په کور نه فکر کوي چې کارند دی او وبشي کولای چې سم استازولي وکړي؟
وګوري، د افغانستان حکومت کوشش کړی هم دا اوس په دغه د مذاکراتي ټیم کې، که څه هم په مذاکراتي ټیم کې ډیر داسې خلک شته چې افغانان په انتقاد کوي، او هغه ورته هم نه لري، طبیعي خبره ده. ولی د افغانستان حکومت هغه مسایلو ته په کتو چې د ټول چې احزاب او سیاسي جریانونو نمائندگی په کې وي هغه پلاوی وټاکلو. بل مهم باس په کې دا د مصالحي علي شورا کې تاسو وګورئ چې ټول هغه اشخاص چې مثلا په تیر واتل لس کلو کې په یو شکل نه یو شکل نظام کې داخل وو یا په جریانونو کې داخل دي، هغه ټول په کې ټاکل شوی دي. ولی مهم باس بیا هم هغه د مخکې مسعود صاحب ورته اشاره وکړله چې هغه مهم مسایل چې دي هغه د دوی صلاحیتونه نه دي. اوس جمهوریت دی، دا ولس انتخاب کړی، جمهوریت جمهوریت ته ولس رایه ورکړې، جمهوریت ته ولس راوتلی دی. او بل د افغانستان په اساسي قانون کې تاسو ګورئ چې لویه جرګه چې دغسې یوه مرجع ده چې په دغسې لویو تصمیمونو کې به راغوښتل کېږي، نو هغه بحثونه زه فکر کوم چې وروستي دي. لومړی بحث دا دی که مونږ غواړو چې بین الافغاني مذاکرات په سخه توګه مخته لاړ شي، لومړی بحث د اوربان بحث چې دی همدا ډېر مهم بحث دی، د تاوتریخوالي د کمولي بحث ډېر مهم بحث دی. په ټوله کې زه فکر کوم چې اوس اساسی بازار چې باید بین الافغانی خبرې شروع شي، دا چې هر افغانی کوي هغه د ټول افغانستان لپاره کوي. یعنی که یو افغان په دغه مذاکراتي ټیم کې زی بعضی ولایات یا بعضی سمت یا بعضی سیاسي نوې چې مثلا زمونږ استازي پکې نشته، نه، مهم بازل ده چې دا د افغانستان په نمائندګۍ دي، د افغانستان لپاره د سولې باز کوي. مثلا که یو څوک د قندار نه هغه ورته ریواز دا بات نه کوي چې په قندار کې د امنیت وي یا په قندار کې جګړه ودرېږي، هغه به وایي چې په افغانستان کې باید جګړه نه وي. زه فکر کوم چې دا ایل دومره د باس ور ندی، مهم برخه دا ده چې په دې باید ټول خواوې فشار راوړي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. او هغه د اختلاف ټکی چې دی هغه په بین الافغاني مذاکراتو کې د میز په منځ باندې کې خودل شي، او هر هغه څه چې هغه د افغانستان د ولس خیر، د افغانستان د ولس ګټه وي، په هغه پریکړه وشي.
مذاکرات خو د همدې لپاره کېږي چې د اختلاف ټکی پای ته ورسیږي. جاوید صاحب، اوس خو هغه کارونه هدا اقل چې د خبرو لپاره وړاندې باید وشي، ځکه د پنشن به په ورځ پلاوی سفر کړی دی، او د خبرو په پیل باندې بیا ښه اغېز وکړي. هغه کارونه څه شی دي چې هم یې دال ورې ترسره کړي او هم یې طالبان ترسره کړي؟
ګور هغه کارونه دا ښه دي چې لومړی باید په جګړه کې تاوتریخوالی راکم شي. که اوربند هم نه کېږي، تاوتریخوالی راکم شي تر څو مثبت پیغامونه ولېږدول شي. دوهم مهم بحث دا دی چې هغه مسایل چې هغه ما ځان خرابوي د طالبانو بعضې وایندویان دي، هغه باید کنټرول شي. لکه مثلا همدا بحث پانک دی، تاسو وګورئ دغه ژبه اوس هم د جګړې ژبه ده، دغه ژبه اوس هم مثلا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ړنګولو ژبه ده، د هغه ژبه اوس هم داسې ده چې ته فکر کوې چې پاکستان هر څه دته وایي او دی په هماغه شکل سره وایي. یعنی زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت له لورې، تاسو وګورئ د افغانستان حکومت له لورې ژبه ډېره نرمه شوې، د افغانستان حکومت په جګړه تاکید نه کوي، په سوله تاکید کوي. یعنی طالبانو ته اوس دا په کار دي چې په دې برخه کې باید هغه خپل نرمښت وښيي. بل مهم بحث دا ده چې امریکا باید خپل رښتینولي ثابته کړي. متاسفانه د امریکا متحده ایالات هلته یو ټکر شته، دا ټکر تاسو وګورئ د امریکا متحده ایالاتو د سیاسینو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ دی. سی ای ای او پینټاګان اوس هم راپورونه ورکوي چې طالبانو د القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. دلته زلمی خلیلزاد او پمپیو چې دی هغه د دې لپاره چې ترامپ بیا انتخابات وګټي، د ترامپ لپاره مثلا د ځواکونو استل یا د طالبانو سره د ښې اړیکو. پرون یو راپور افشا شو چې طالبانو په هلمند کې په امریکایي ځواکونو یا امریکایي اډه باندې برید کړی دی. اوس دلته مهم بحث پکې د امریکا رښتینولي هم ده. هلته متاسفانه د امریکا په سیاستونو کې ښکاره مخالفت دی. سی ای ای، پنټاګان او د امریکا کانګرس هغه د دې قرارداد په وړاندې مخالف دي، ولی د امریکا خارجه وزارت او د هغوی استازی هغه بیل بحث غږوي. زه فکر کوم چې دا خپله هم یو نوه ستونزه ده، نو د دې ستونزې د حل لپاره باید هلته هم یو اجماع رامنځته شي، او هغه اجماع چې وي حکومت او د افغانانو د نظریاتو په نیولو کې باید وي.
ډېره مننه جاوید صاحب. یو اساسي بحث ما چې وړاندې د بهرنیو فشارونو یا د خنډونو مسله یاده کړه، وختل مې چې دغه موضوعات یاد شي. به هر حال مسعود صاحب، اوس زما روسي پښتنه تاسو ممداده چې د دې لپاره چې خبرې هغه سمې مخ ته ولاړ شي، په ګټه باندې مخ ته ولاړ شي، د جګړې پای پکې نغښتې وشي
زما پام باندې خو بهتر بدای چې په بین افغانی ناسته کې بهتر ناسته خ مدیریت خپل د افغانانو د خوانه شي، ډېر پکې بېنی مداخله قطعا باید ونه شي، او افغانان باید یو بل وسغمي په سره سینه یو بل نظریات ته غوښته باید غوږ ونه شي، او خدای برخورد ونه کې د افغانانو په جرګو کې دا دوه په تاریخ کې تر کړی چې بل پر باید وسغمي. دو امید کوم چې دواړه لوري د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره ډېر سخت مواظبه د دغه بین افغاني مذاکرات خپل خانه وشي، چې موږ هم په خپله نتیجې ته ورسیږو، هم د نړیوالو لپاره یو واحد ژبه یو واحد موقف.
ډېر زیاته مننه له خپلو دواړو درنو میلمنو، سیاسي فعال شهزاده مسعود او سیاسي فعال غفور احمد جاوید صاحب څخه چې په بحث کې مو را سره ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډېره مننه. ښه وخت ولرئ. علامه ملش.